السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو، ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. په دغه پروګرام کې ډیره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانۍ له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې سرخیږي.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخه چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پک نو لا هم فکر کوم تر اوسه باندې جوړ شوی. تاسو معلومه وي تاسو دې لیږه غجلا خبره ده.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانی پوځي منسوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منسوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي. د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیواله کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېښنې ولاړوي اندېښمند دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره دیرش ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغې دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. آی او ایم ویلي په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویي له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي 2021 لدی کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,050,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومان مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تېره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنګټن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ پر ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو یې له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15 نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده، تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانه دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته ده واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځای کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو انشاء الله ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی، طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغو ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجې تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسنه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې ته دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې سیدی په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلي دي د شپږم ستر دولس د وم ستر دولسم صنف پر دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وم ستر دولسم تر صنف تر انجونو پر فقط ولې محدود دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبره ده د اول ستر شپږم صنف چې کوم انجن دي دا هغو په درس کې ولې مشکل نه جوړ چې فقط د وم ستر دولسم سمفه په د مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبره ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نشي باندې، نو ولي باندې زما په دا سره نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغه نجونو ولې دي چې ته دیالس کال څه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولې راځي.
نعیم صاحب، لکه تاسو چې ویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلی وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوجان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. د یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم د نن څوک سرګینش پټول دي. قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هواد مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو که د کوم په دې څوک سرګینش پټول شي، زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غست هوارول مشکل دي. او دوه هم دا چې په دې مادي موټر تاسو هم د شرعي لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه که هلک وي او کنجلۍ وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. بیا په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږئ، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا د شرایط سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دي، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته ویلې، اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او هغه ته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو ستاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال اوس دغه تاسو ګوري، یا دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلیو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. دا خو ټول وزارم دا شان چې هغه ټول توازح دي، باید په هغه کې نثر سره وغوږی.
موږ غواړو چې تاسو څخه یې واورو، لطفا که تاسو دغه تشریح کړئ لږ.
زه وایم چې واضح وي، د واضحو شیانو راسپړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. داسې شان تاسو وایئ چې هغه باندې خلکو په باندې پوهېږي، یا دغه په اړه وضاحت ضرورت وي، نو سړی په هغه باندې تاسو ته وضاحت سره درکړی شي.
مننه پښتنه جان تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
کندهار کې صحیح دی کندهار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پردا کوي موږ زیات پر د کلتور او عنعنات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه یو خبره ده د اتلس مکاتب چې د کندهار په شاه کې او دغه ورسره د محلي سنفونه چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دلی کندهار کې دي دا هو د انجونې د دې سمخ کې نتللې دا ولا خبره د دویم پر هغه کلتور او عنعنات ورسره دغه انجونې دغه مکاتب ته تللې او مور پلار داسې بیرېدل چې طالبان د شونځي سوځي اوس هغه خبره نشته نو څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجینو الکوان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکوان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته مګم انجینو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي باید داسې نه ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېني او هلک چې دی هغه ورشي ته ازاد وي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن د افغانستان وشي څه د کار اجازه نشته دا هغه ورسره بيبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره کده لوی کنده خبره موږ وکړو لوی کنده کې انجن مکاتب ته تللې و زر انجن په مکاتب کې ولې د نه هم ستر دوله سم سم په پری چې ما کار ورسره کړی نو زما زړه ته خو به خینه لویږي چې نن پر کور باندې الی چې کومه ناسه ده هغه دا وږي ناسه ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجن د مکاتب ته ولاړ شي او ورسره آیا طالب دونه زور نه لري چې د مکاتب خلاص کې چې د ځانته د یو وطن مشر وای یو رهبر وای نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې د ټول مکاتب یو رقم خلاص دي د ټول خلک یو رقم ژوند وکي نو دا به سره کم دي د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګي نشي باندې پټولای البته تعبیرونه او برداشتونه دي هر څه مختلف دي دا خبره متأسفانه بار بار کېږي چې خصوصا د تعلیم اجازه نشته لسنه پیګه مغولې موږ په واقعیتونو سترګي پټو هم دا اوس چې په 1200 یا 1300 کې نو کې خزه مکتبونه ته ځي یا نجونې د اسو ته ځي دا نجونې نه دي کداغه انسان نه دي او کداغه خزه نه دي ولې چې یو ځکه پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه تاسو کوو چې ګلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې ته نه ګورو او مشکل موږ تاسو په واد کې دا مشکل یو سهل شوی دی نور به هم حل شي
نعم صاحب شونځي به څه وخت بشپړ دنجونو پر مخ باندې پرانستل شي
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به ان شاء الله کار کیږي او دا ټول د خپل هوا د هر سیمه او د هر ولایتونو کوم چې دی مثال کوم ځای کې چې مشکلات لګي دي هلته ان شاء الله تر اوسه پورې حل شوی دی په سیمه کې به هم حل شي دا خبر دی زور خبره وشو دا خبره په صورت نشي کېدلی نه ته په غرض کې فکر کوم دا به نه وي چې د چا دورګار د کور نه راو باسه یا د چا خپل خپل خدای د کور نه راو باسه چې راشه لته یا کار وکوي یا ترشه تعلیم وکوي
نعیم صاحب خو هلته خوښه ځي اره ورځ وایي چې باید موږ ښوونځي خلاص سي موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځي کېږي زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شي نشته تحملولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا مونږ دی مثال چې هغه فرض دی په نورو په کله باندې مثال دغه سي نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وایي د خلکو موضوعات باندې پوه شي ساري خلاص شي او په خپل رضا باندې یو کار وکول شي په زور باندې خبره دغه زیوه دا نور خبرې چې کوم وشول هغه خو جلاغه ده او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنې لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د ګوی ارزښتونو د ژوند د ټولنیز ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري دا ښونه په نظر کې نیول سره فکر کوم چې کومه مثبت فکر وکړو ان شاء الله دا پرمختګ شوی دی ته په نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویل دي چې دوی په دنجونو د شونځوي په اړه باندې ولایه جوړ کړي نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د ګولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نسته، هغه انجینر تر خپل مکاتب پورې زی مګم ده، د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شې دي دا صف خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن فریج دی، خپل وطن سره خبرې را هغه ټکی را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې ګولس ولایت کې انجینر په د نور ولایتو کې انجینې نه دی باید مودا وخت مشغول ور سره دا یو خبر ده. باید موږ ګورو نن یو څل وایم او ورځ ده چې انجینې پر کورونا سي دي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا وخت ولي موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده سیده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلا سو فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي اړخ دی. مګم په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو شزه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به په دا نه ودرېږي. چون افغانستان داسې غیر شرعي کار په دشل کال کې نه دی کړی، دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وای اوکې دغه ځایونه خراب ول یا د دغه وج موږ بند کړی دی، یا وجه راکړي یا اخلاص کړي. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسو هدف دغه دی چې نجونو په خوا هم حجاب کاوه او اوس هم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کول ور به بغرا کول. از ما زړه ته نل ویږي چې موږ اوسم پردا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړیږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص د بولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کېستا صحیح دی. په د بولس کې خلاص ډیره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دا فقط د الکوان مکاتب او د انجن مکاتب لپاره، د الکوان د مکاتب لپاره ولې نه؟
نیم صاحب تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته ځواب ورکړئ؟
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزوري شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوي یا د ترتیب هغه به ټول لپاره وي. دا نه چې مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای وي، بلکې ځینو کسان لپاره بل لري. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی. دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختک شوی دی، ته باید پرمختګ په نظر وګورو. دا یو ښه ګام وبولو. نور کین چې کوم پاتې دغه به هم دوه انده چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي.
څه وخت پرانستل سي نو شونځي؟
پاتې
شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره به زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ هم دا اوس زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوي، په سرکونو باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان مل تعلیم نه پاتې دي، ماشومان مل تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هو ګوانډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. او د تعلیم خبره کوم کوو باید ټول د پوره کړه. هغه نارینه دي که خزینه دي، د ټول د پوره یو قسمه کوو. دا څنګه کوو چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو، نور به هغه ناری راځ کوم دغه ته د انسان په سرګه به خاصن ګورو نه
لري. تاسو خو شونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازه تالکان پر مخ نه دی تړل.
د دې تر د متاسو ویل چې موږ تر د غتر شوی وو د خوانځي موږ خلاص کړل په مې شکل باندې چې پیغام ټول کې پوره ټول هوا کې خلاص شو. د نور څه په نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کوله چې قرار قرار خلاصي کې چانه مانه هغه مول د چپو مختلف ولایتونو کې خلاص شو. پاتې سونه به هم حواله شي. زه به هم د خبره چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو. ان شاء الله ټول کارونه په یو په یو نه کیږي. لو د نورې هوا د نه کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای دوی رسیدي د په یو ورځ ورځ کې نه رسیدي، په یو کال دوه کال کې نه رسیدي، په لاسو کال نه شو.
نیم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو چې خو مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متصور چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو کوی هم د اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي.
دا هغه بخشونه نه دي چې یوازې تاسو ورته انتخاب کړی دي. ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه
پام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري. تاسو غربي ټولنه هم چې دی او هم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري هغه شی ورته آماده کړی. یو شی چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتانه جانې دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ته په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوي چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته؟
زما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یو، نه موږ د غربیان رقم یو، نه موږ د غور رقم ژوند کړی دي. دا اوس 200 کال کې چې راغلي دي رامنځته سیوی او دا ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخواسه دا غرب رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دا د وسنې دی جوړ سوی یا که اوس هم څورتاه فارمل اډیوکیشن جوړته ولکېږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سم مخکیم پارکور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجنونو ول هم بالکان وای نو زما ضرورت نه لوي چې دا مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی یا شل کال کې شروع سوی ده موږ د په خاصه درسونه ویل دي د حتی زما نه درسونه ویل دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکل او اخته د تر ټولو مهمه ده دریم تر ټولو مهمه خبر ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاص شي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص ده تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پر دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پاره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاصېږي دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زرو اووه سوه ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنورۍ میاشتې په نهمه باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سفر کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تو دیوي ل کابل پلازمینه دوحې ته پلاوی تل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مه د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لورې د کابل تر نیول وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلورته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید دربش میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلې چې په مناسب ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا درې لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو او د قانونو خوني ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا ل 15000 تولیدي فابریکو څخه شل فیصد د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي لوجه له فعالیت پات شوی چې له دې سره کارګر هم بیکار شوی دی بل ورته روانونه په یو راپور کې وویل شو چې شاوخوا وزر پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاری زیات شوې ده ل ډیپلوماټیک اړخ د طالبانو لپاره تک سره ل نړۍ سره رابطه قطع شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي، دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلې شینکی کړو خیل د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر، د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو. اغلی کړوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
ډېر یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. هغه د دوه تړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږه هم درنګ بل اخر د پستدیو جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته از وکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلیږي، اما دلته بس نظام بدل شول. او په دې نظام کې وځي چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواته لاړ شو، برخلاف هغه چې موږ درلوده هغه مدل اصل ورکړه، خصوصا ولګه او بیکاری او بدترین حالت دی چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپوه په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاو سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورو ته مړی ډوډۍ ولا هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مقدار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وده په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په ټپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده یې وایم چې راشو اګست میاشتې د تعولات چې راغله نل ته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړې، کمې چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې وه. ځینې پروژې پیل شوې وې او ځینې د پیل په حال کې وې. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وردو چې 40 کاله ورباندې سرمایه گذاری شوې وه د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 40 کاله کوشش کړی وو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی وو تر یو هدف نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج شو. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې